نن چې کوم د ټولو نړومبه سوال ز اغستل غواړم اغه د وزیرستان نا ګلزاده صاحب ته دینو تاسو کړه دي او اغه تاسو د دې چې آیا انشورنس پالیسی چې دا د اسلام نا منافی نه ده او آیا دا په سود کې غنی ناراضي نن سبا د پاره دای ډیر یو اهم سوال دی ځکه چې هر یو بنده دا غواړي چې اغه د په ست طریقې سره د خپل ځان یو انشورنس وکي او اغه دې دا وګوري چې اغه یا د اغه لایف یا د اغه د بچو تعلیم یا د اغه شانت مختلف نور سيزونه د اغه انشورډ کی مثال په تور باندې پدې کې د اغه گاډي عمرغه خدا نه خواسته کې د اغه گاډي یو ډیر ناکاره اکسیډنټ کی نو اغه سره بیا دومره پیسې نشته چې اغه خپل اغه گاډي پوره پوره روغ جوړ کړي دي شي اعلی حزل قیاس د اغه شانت ډیره خبرې دي اوس دې کې تر اوسه پورې عام تور باندې چې کوم جواب وو نو اغه جواب بداو چې انشورنس پالیسی چې کومه ده دا چونکې زموږ سودی نظام سره تړلې ده او چونکې دا اصل کې د دې چې کوم پیسې دي نو هغه پیسې په سودی نظام کې دننه دي انویسټ کړي او په هغه ذریعه سره دا کاروبار چلیږي نو په دې وجه باندې انشورنس پالیسی چې دا مناسب نه ده زما نقطه نظر د دې نه لکونتي بدل دي زما نقطه نظر دا دی چې انشورنس پالیسی باندې پخپل انشورنس پالیسی تر حد پورې او دا چې کوم سکیم دی نو په دې سکیم باندې د اسلام اعتبار سره سقسم اعتراض ور باندې ناراضي او انشورنس بذات خود د اسلام د اصول نه خلاف نه ده د دې وجه سره د دې وجه دا ده چې انشورنس پالیسی د اصل کې یو باهمي معاهده ده دا معاهده د هغه چا ترمنځ ده چې هغه وی چې موږ خپل یو انشور کول غواړو یو خبره مونږ سپې سیرا جما کول غواړو او چې په مونږ کې چاته سو نقصان او شو نو دا هغه نقصان چې دی هغه با په دې پیسو باندې با پوره کیږي لہذا دا د باهمي تعاون یو پالیسی ده نو د باهمي تعاون په دې پالیسی باندې ظاهر ده چې څه اعتراض ناراضي عام تور باندې په ډیرو انشورنس پالیسو کې دا پیسې واپس کیږي نه لکه مثال په تور باندې د موټر انشورنس پالیسی ده د کور انشورنس پالیسی ده دا پیسې چې دی نو دا په هغه کې واپس کیږي نه دا چې کوم انشورنس پالیسی دا نو دا د باهمي تعاون یو پالیسی دا او په باهمي تعاون باندې د اسلام لحاظ سره سقسم لا اعتراض ناراضي بلکې دا یو داسې شی دی چې دا پسندیده شی دی اوس وزه د هغه اعتراضاتو جواب ورکم لومبه اعتراض په دې باندې دا راځي چې دا کمې پیسې انشورنس کمپنی راجمع کی نو انشورنس کمپنی دا پیسې په سودی کاروبار کې الګي لہذا دا د سودی نظام یوی سشوا پدې کې دا خبر ذهن کې ساتل پکار دی چې انشورنس کمپنی دا پیسې په کم کاروبار کې لګئی د سر زمونګه براه راست واسطه نشته ځکه چې مونږ د دې د پاره دا پالیسی نه ده اغستې چې کنه دا مونږ سودی کاروبار کې دا پیسې ولګو نه دا پالیسی خو زمونګه باهمي یو تعاون دی نو لہذا انشورنس کمپنی له خو پکاردار چې دا د پسودی کاروبار کې نه لګی لیکن که اغه لګی نو دا د اغه ذمہواری شو د دې ذمہواری په دې انشورنس پالیسی اغستو والا انسان باندې به هر حال ناراضي د شانتی په دې باندې چې کوم نور اعتراضات دي نو اغه نور اعتراضات هم داسې دي چې اغه به هر حال د انشورنس چې کوم گروپ دی کوم چې انشور کوي نو اغه خلق باندې راضي د بظاهر په اغه بنده باندې ناراضي کم بند چې یو انشورنس پالیسی اخلي ځکه چې هغه انشورنس پالیسی د دې غرض د پاره نه اخلي چې غنه هغه د پسودی کاروبار کې یو اسدار شي بلکې هغه خود دې د پاره اخلي چې دا یو باهمي تعاون دی په دې تعاون کې که هغه یو داسې وخت کې هغه فوت شو چې دا هغه بچی لا واړه دي د ریټایرمنت ته مخکې یو خبره وي یا دا هغه د بچو د واده خبره وي یا دا هغه د بچو د تعلیم خبره وي یا دا هغه د ګاډي د حفاظت خبره وي یا نورې څه خبرې وي نو په دې کې به هر حال اسلامي اعتراض سره سه اعتراض نشته پاتې شو انشورنس کمپنی انشورنس کمپنی خپل ډیر شه کاروبارونه شاید چې په هغه طریقې سره بچلی کم چې د اسلام مطابق دي او شاید چې بازی کاروبارونه باغی په هغه طریقې سره چلی په کم کې د اسلام مطابق نه دي په دې کې یو بل خبره هم په ذهن کې ساتل پکار دي هغه خبره دادا چې زمونږ دین مونږ چرته هم نه یو مکلف کړی چې مونږ به کم شی چې زمونږ په اختیار کې نه دی د اغه شی متعلق به هم مونږ سوچ کوو نه قران مجید مونږ ته بالکل واضح طور باندې ویلي دي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یو انسان باندې هم د هغه د وس نه سیوا تکلف نشته، په هغه باندې ذمہواری نشته. د دې بدرته سه مثال درکم. مثال داسې دی چې یو بنده چا سره ملازم دی او هغه د هغه د پاره ډرایوینګ کوي، یا د هغه د پاره د بازار نه سودا راوړي، یا د هغه د کور د صفایي باندې هغه په هغې باندې فائز دی، یا څه بل څه کار دی، د هغه په کچن کې کار کوي. دا چې کوم مالک دی، دا مالک پیسې په حرامه ګټي، په غلطه طریقه ګټي. هغه په غلطه طریقه ګټي او د هغې نه هغه تنخواه راوباسي او دې سړي له ورکوي. لیکن چې دا کوم سړی دغه ځای کې خپله نوکری کوي، دا سړی بالکل حق حلاله نوکری کوي، دې د هغې خپلې نوکرۍ دپاره پیسې اخلي. د دې سره هیڅ کار نشته چې د دا مالک دا پیسې د کوم ځای نه راوړي، په غلطه طریقې راوړي یا په صحیح طریقې سره راوړي، دې خو خپل ملازمت کوي. نو لہذا د ده دغه ځای کې ملازمت کول او د ده دا تنخواه اخیستل چې دي، دا بالکل جایز دي. دغه حل زمونږ د ټولو دی. سرکار چاله تنخواه ورکوي، د کوم طرف نه سرکار دا پیسې راوړي، دا زمونږ درد سر نه دی. یو اداره تنخواه ورکوي خپل ملازمینو له، هغه دا پیسې د کوم طرف نه راوړي، دا زمونږ درد سر نه دی. زمونږ اصل کار دا پکار دی چې د ټولو نه ډومبې مونږ چاله په سود پیسې ورنکو، دا د ټولو نه لوی جرم دی ګورئ. او دویم نمبر مونږ له دا کار پکار ده چې که زمونږ وس کې دن نه وي او مونږ ته ډېر اهم او اشد ضرورت نه وي، نو مونږ دې په سود باندې د چانه قرض اخلو هم نه. دا دواړه خبرې چې دي نو دا په دین کې منی دي. پاتې شو یو بنده چې هغه یا یو اداره چې هغه خپل کاروبارونه په هر طریقې سره چلی، نو مونږ هغې ته نصیحت ضرور کوو، لیکن د هغې مونږ سره په حوالې سره مونږ چې یو کار کوو په هغې باندې څه واسطه نه راځي. نو لہذا دې اعتبار سره زما په خپل نقطه نظر مطابق انشورنس پالیسی چې دا په دې باندې د دین اعتبار سره څه اعتراض ور باندې نه راولاړېږي. دا خوړومبې خبره شوه. دویم نمبر خبره اوم دې سره یو ځای چې ګلزاده صاحب تپوس کړی دی، هغه تپوس هم ډیر اهم دی. هغه تپوس دا دی چې زمونږ ملازمینو ته عام طور باندې سرکاري ملازمینو ته پراویډنٹ فنڈ ملاویږي. دا پراویډنٹ فنڈ چې هغې ته ملاویږي، نو آیا دا د اسلام مطابق جائز دی یا جائز نه دی؟ دا پراویډنٹ فنڈ عام طور باندې دوه قسمونه ای. یو قسم هغه دی د کوم نه چې رضاکارانه طور باندې کټوتی کیږي، او بل هغه دی چې کوم د سرکاري ملازمینو نه جبري طور باندې کټوتی کیږي. دا چې کوم د دوی نه کټوتی کیږي، نو دا پیسې چې په اخر کې راجمع شي، نو سرکار د خپل حالت مطابق وایي چې مونږ ور باندې دومره دومره ور باندې سود جوړ کو، نو دا پیسې تاله زه د لس روپو په ځای باندې 15 روپۍ درکو. که سرکار هر څه وایي، زما په نس باندې دا شی سود نه دی او دا په سود کې ناراضي، او پراویډنٹ فنڈ هم بالکل جائز دی، دا هغې به درته زه وجوهات پیش کوم. دا هغې دوه ډیر غټ وجوهات دي. یو وجه د هغې دا ده چې د دې پیسې قیمت سرکار مقرری. سرکار وایي چې نن چې دې نو اتیا روپۍ ډالر سره ما اټیچ کړې، او بل ورځ وایي چې ما نن د ډالر قیمت 15 روپۍ کو، او نن وایي چې ما خپل پیسہ ډی ویلیو کړه، او نن وایي چې ما خپل پیسہ چې دې نو اپ ویلیو کړه. نو چې کله د سرکار په لاس کې دا ټول قیمت دی، نو که سرکار چاته د یو نوټ په بدل کې دوه نوټه ورکړو، نو دا عام انسان چې دی د ده دپاره د سرکار حیثیت لکه د مور او پلار دی. نو چې څنګه مور او پلار خپل بچی له سود نه ورکوي، انعام ورکوي، نو دغه شانتې که سرکار چاله سه پیسې سیوایي ورکړي، نو دا سود نه دی، دا انعام دی. دویم نمبر خبره د پراویډنٹ فنڈ باره کې دا ده چې په اصل کې دا سرکار په سرکاري ملازمینو باندې سه احسان هم نه کوي چې دا پراویډنٹ فنڈ کې ورله سه سیوایي ورکي. او د دې به هم زه ستاسو په مخ کې مثال درکم چې په حقیقت کې ورله سرکار کمې ورکوي، ډېرې نه ورکوي. تاسو دا فرض کړئ چې د نن نه 1.5 کاله مخکې سرکار د یو بندنه 100 روپۍ په پراویډنٹ فنڈ کې واغستې، نن ورته وایي زه تاله د دې 100 په ځای باندې 40 د پاسه 100 در کوم، تا باندې ډېر غټ احسان کوم. لیکن دې خبرې ته اوس په یو بل طرز کې وګورئ. دا 100 روپۍ چې کوم د دې سړي نه 1.5 کاله مخکې کټ شوې، د اغه 100 روپو قیمت خنن کم اس کم کم اس کم د 800 روپو برابر دی د 900 روپو برابر دی پکار خدا و چې سرکار دل نن دا پیسې ورکولې نو چې کم اس کم 800-900 ورل ورکړې وي لیکن کدا دومره ورل نه ور کوي نو چې دا کم اس کم د 100 د پاسه شل ورته سیوای ورکړي نو دا هو کم اس کم سود نشو دا هو کم دا غینوم ډیر زیات کمی د سمره سکم چې سرکار ل ورکول پکارو نو لہذا زما په نس باندې پراویډنٹ فند اغه هم بالکل جائز دی او کاغی ته سرکار هر سنوم دی نو شل زله دی اغه یونوم کی دی دا دینی اعتبار سره د سود په اغه زمره کې ناراضی په کم سود په زمره کې چې قرض چاله چې تور کې نو پاغي باندې سیوای پیسې اخلي نو دا یقینا یو ډیر لوی جرم دی او دا سود دی دا پاغي کې بالکل ناراضی زکه چې د سرکار حیثیت او د یو عام انسان په حیثیت کې د ځمکه او د اسمان فرق دی نو دا خو د لومبي سوال جواب شو دویم سوال چې کوم دی هغه د کویټې نه پښتونیار صاحب کړی دی او هغه یو داسې خبره ده چې بالکل هغې زمونږ په مخ کې خپل یو مثال مونږ ته پیش کړی دی وایي چې باقاعده یو واقعه ده هغه واقعه دا ده چې د الک او د جینۍ نکاح شوې ده لیکن رخصتی صرف په دې وجه باندې نه کیږي چې د خاندانونو د دواړو خاندانونو په خپلو کې د جایداد تنازع ده محترم ناظرینو دا زموږ د سوسایټي یو ډیر لوی مصیبت دی او یو ډیر لوی بدنصیبي ده چې زموږ دلته کې الک او جینې د واده ایج ته ورسی او د هغې نه باوجود د هغې واده نه کیږي او په دې وجه باندې د هغې واده نه کیږي چې دوه درې خبرې دي لومبی خبر رسمونه ډیر زیات سیوا دي دویم په واده باندې خپل خرچ دی نو هغه نور هم ډیر زیات سیوا راځي دریم د الک خاندان او د جینۍ خاندان اغي لا چې دین او یو بل سره چې دین او اغي متفق شوی نه دی او دا اغي په وجه باندې د الک او د جینۍ د واده عمر چې دین هغه په شاکیږي دا زمونږ د ملک یو ډیر لوی بدنصیبی ده د پاکستان هندستان نه علاوه په دې نور دنیا کې واده عام طور باندې ډیر ساده شی جوړ کړی دی شوی دی او د اسلام مطابق هم واده چې دین یو انتهایی ساده شی دی چې په دې کې اصل کې د الک او د جینۍ رضامندی په کار ده او د واده اعلان په کار دی او هغه وخت یو څو کسانو باندې د خوشحالۍ یو ګیلاس شربت اوسکې یو نوړی روړی ور باندې اخروی باس په دې باندې بس دا ټوله نکاح وشوه او بیا د هغې نه پس چې دی نو ظاهره ده چې د ښځې او د خاوند چې دی نو یو بل باندې څه حقوق دي په هغې کې د خپل حیثیت مطابق مهر چې دی نو هغه هم پکې شامل دي اوس زمونږ دلته کې رسمونه رواجونه دومره ډیر سیوا کړي دي چې لومبی خو د جهیز رسم دی چې هغه حد درجه چې دی نو د ټول د انصاف حدود کراس کړي دي بل مهر هغه ځای ته رسېدلی دی چې مهر چې دی نو هغې ټول حدود مکمل طور باندې کراس کړي دي بیا د هغې نه پس کالی به کول غواړي نو د لکونو روپو کالی به کول غواړي نو جامې به کول غواړي نو دومره جامې به کول غواړي چې هغه جامې صرف د یو ورځ هغه د واده هغه جامه چې کومه ده هغه په یو لکه او په یو نیم لکه او په دوه لکه روپۍ باندې کیږي او هغه صرف یو ورځ ل دپاره چې دی نو اغوستل کیږي محترم ناظرینو زه به تاسو ته دا ووایم چې دا ټول رسمونه رواجونه د اسلام د روح نه مکمل طور باندې خلاف دي او نن ګورې چې څومره ترقی یافته دنیا ده یا ښه دنیا ده نو هغې دا ټول رسمونه مات کړي دي مغرب کې د پیسې څه کمی نشته لیکن دا هغې نه باوجود هغې وایي چې د یو ورځ د جینۍ په جامه باندې دی ولې دومره پیسې ولګي نو هلته کې دوکانونه دي چې په هغه دوکانونو کې په کرایه باندې کپڑے ملاویږي د دلهن دپاره نو د ناوې دپاره چې کومې کپڑے ملاویږي نو هغې د یو ورځ دوه ورځو دپاره هغه په کرایه باندې واخلي هغه کپڑے چې دی نو هغې واچي چې څنګه د رسم و رواج خبره ده بیا د هغې نه پس هغه کپڑے هغې دوکان ته واپس کی کرایه باندې اغستي دغه شانتې هغه ملکونو کې رسمونه او رواجونه ډیر کم شوي دي زیات نه زیات هغې 50 کسان راوبلي 80 کسان راوبلي 100 کسان راوبلي څه معمولي غوندې فنکشن وشي څه معمولي غوندې خوراک څکا کوشي او په دې طریقې سره چې دونه واده مکمل طور باندې سرته ورسي زمونږ په دې ملک کې څنګه چې پښتونیار صاحب مونږ ته دا وایي چې دلته کې د خاندانونو په خپل مینځ کې تنازع چلیږي دا تنازع چې چلېده نو اول خو بیا د دې الک او د چینۍ یو بل سره دانی کانه و پکار او که دا نکاح وشوا نو د دې نکاح په وجه باندې خو دا رخصتی ځکه ضرور پکار ده چې کېدی شي د دې په وجه باندې دا تنازع ختم شي او که تنازع فرض کړه نه ختمیږي نو د الک او د جینۍ کم قصور کړي دي چې دا غي په وجه باندې د دې رخصتی دی لیټ کیږي یاد ساته چې کله نکاح وشوا نو دا د الک او د جینۍ بالکل یو قانوني حق دی چې دې دواړه چې دی نو د یو بل ښځه خاوند شو او د دې دواړو چې دی نو د دنیا یو قانون چې دی نو هغه دې نشي سارولې د یو بل د ښځه خاوند جوړېدو نه. نو زمونږ دلته کې چې کوم دا په سوسایټیا کې د واده کوی دن دا دومره ناکاره رسمونه او رواجونه راغلي دي دا بالکل غلط دي. زه خو د دې خبرې قائل یم چې الک او جینۍ چې څنګه یو خاص عمر ته رسی نو انتهایی په سادګۍ باندې دی د دې نکاح او د دې رخصتی دی اوشي او البته په هغه کې د دې خبرې خیال ساتل کیږي چې کله الک خپل تعلیم سره ته نه رسولې یا جینۍ خپل تعلیم سره ته نه رسولې نو دې په خاندان کې اضافه لا نه کوي او د هغې دپاره چې کوم اپروپریټ میجرز دي یعنې د هغې دپاره کوم مناسب اقدامات دي مناسب طریقې دي نو هغه دې واخلي. لیکن کم از کم ژوندون خو دې انسان ښه تېري. زمونږ په دې سوسایټۍ کې خاص طور باندې چې تعلیم یافته کوم جنکۍ دي نو د هغې واده چې دی نو تر دیرش دیرش کاله پورې چې دی نو هغه پاتې شي. د الکانو واده چې دی نو هغه نن سبا په اکثرو حالاتو کې تر پنځه دیرش کاله پورې چې ورسي نو اخر د هغې نه پس بیا ژوندون کم پاتې شو چې په هغه ژوندون کې چې دی نو هغې دې بیا د هغې خپل دن کې دی یو خله وخت تیر کی. نو دا هم داسې یو خبره ده چې زمونږ د سوسایټي دا یو ډیر لوی مشکله خبره ده او دا یو ډیر لوی بدقسمتي ده او بدنصیبی ده چې مونږ د خپل رسمونو او رواجونو په وجه باندې خپل ژوندون دومره ډیر خراب کړی دی. دومره ډیر مونږ چې دینو خپل اصل خوشحالي چې دینو هغه مونږ ختمی کړی دي او کوم چې د رسم او د رواج خوشحالي ده او کوم کې چې اس یو زد بازی ده یو بل سره مقابله ده نو هغه مقابله مونږ کوو هغه زد بازی مونږ کوو او هغې په وجه باندې دا مسله چې دی نو زموږ په مخ کې مکمل طور باندې روانې. دا بل سوال چې کوم راغلی دی نو هغه د ریاض د سعودي عرب نه حاجی محمد ظفر صاحب دا سوال کړی دی. هغوی دا سوال کوي چې کوم بنده زکات نه ورکوي نو هغې باره کې زموږ د دین سو حکم دی. د زکات متعلق دا خبره یاد ساتل پکار دی چې زموږ د دین کوم دوه د ټولو نه بنیادی غټ عبادات دی نو یو مونځ دی او یو زکات دی. زکات دا شی دی چې قرآن مجید دی باره کې مونږ ته دا وایي چې د زکات نه بغیر یو پیسہ پاک اډو نه ای. یعنی هغه پیسہ ګنده پیسہ ای، هغه پیسہ پلیته پیسہ ای، هغه صفا نه ای. نو چې یو پیسہ صفا نه ده نو د دې مطلب دا دی چې زمونږ دین په دې باندې انتهایی لوی اهم ترین دی له زور ورکړی دی. دا یو دومره لوی په دې باندې زور ورکړی دی چې کم کم انسان زکات په صحیح روح باندې نه ورکوي او په صحیح وخت باندې نه ورکوي او په صحیح طریقې سره نه ورکوي نو دا په اصل کې یو ګناه کبیره ده او دا دومره لوی ګناه دی چې زمونږ دین په دې باندې ډېر لوی نفرین ویلې دی. قرآن مجید په دې باندې ډېره زیاتې خبرې زمونږ په مخ کې کړې دي. احادیثو کې سو سو ځله په دې باندې خبرې راغلي دي. حتی چې قرآن مجید مونږ ته دا هم ویلي دي چې زکات چې دی نو دا یو حکومت یعنی یو مسلمان حکومت د خپلو باشندگانو نه اول خو به هغې په رضا باندې ورکوي، د ریاست خزانې ته به ورکوي، لیکن که څوک یې په رضا باندې نه ورکوي نو په زور باندې به هم ور اخلي اخلي تینا. دا قرآن مجید په سوره توبه کې په آیت نمبر پنځم کې او په آیت نمبر یولسم کې بالکل واضح طریقې سره ویلي دي. دغه وجه ده چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې کله سخل کو د زکات ورکولو نه انکار وکاو او هغې وی چې مونږ به مونږ خو کوو، مونږ به روجی خو نیسو، لیکن مونږ ریاست له زکات نه ورکو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وې چې کدی د زکات کې چې کومه رسۍ به دی ورکوله که دا هغه رسۍ ورکولو نه هم دی انکار وکړي نو زه به د دې خلاف جنگ کوم، ځکه چې قرآن مجید کې پروردګار دا او دا او دا ارشاد فرمایلی دی. په دې باندې صحابه او د هغې خلاف جنگ وکړو او هغه خلقیه په دې باندې مجبوره کړو چې هغوی به زکات ورکړي. دا یاد ساتئ رونو چې دا زکات په اصل کې خو د ریاست خزانې ته وځي او ریاست په دې د اغستو پورو پورو انتظام کوي او ریاست په دې ټول سیستم سرته رسوي. لیکن که فرض کو ریاست یې سرته نه رسوي نو ظاهره خبره ده چې مونږ خو خپل مال پاکو. نو چې مونږ خپل مال پاکو نو هغه مال به مونږ په زکات باندې په پاکو او د هغې دپاره زکات انتهایی ضروری شی دی. قرآن مجید مونږ ته د بنی اسرائیلو یو ډیر لوی جرم دا ښیي چې بنی اسرائیلو مونز او زکات ضایع کړو. بنی اسرائیلو د خپل زکات باره کې دا وکړو چې په ځای درې چې هغې زکات غریبانو له ورکړې وې، مسکینانو له ورکړې وې او د خدمت خلق په لار کې لګولې وې، نو اغوی زکات چې دین او اغه صرف یو خاص گروپ ته د اغه یو خاص خاندان دی اغه خاندان ته بنی لاوی وای نو اغه بنی لاوی لچ دین او اغه زکات ورکول شروع کړو او اقی چې دین د اغه د پاره مذهبی پیروهت دی یعنی د اغوی د پاره اغوی چې دین او د اغوی د پاره د برهمنیت کار ورکې د اغه مذهبی پېشوایان دی اغه ل اغه د زکات ورکول شروع کړو نو چې د زکات اغه د ورکول شروع کړو نو ظاهر خبره ده چې په دې طریقې سره اغه خپل زکات چې دین او اغه ځای او دا غید اهمیت ناغی غافل شو چې دا خو اصل کې د انسانیت لپاره ده دا خو د غریبانو لپاره ده دا خو د مسکینانو لپاره ده دا خو په اصل کې د خدمت خلق لپاره ده نو چې په دې طریقې سره غی زکات ضایع کړي نو قران مجید وایي چې دا غی یو ډیر لوی ګناه وکړه او دا د الله تعالی د حکم غی یو ډیر لوی خلاف ورزی وکړه نو لہذا هر یو انسان چې غزان ته مسلمان وایي هغه دې د بارک متنبی وي چې څنګه هغه د مونږ خیال ساتي دغه شانتی باغ ته زکات خیال ساتي بلکې د زکات خیال به هغه د مونږ نه لک سیوا ساتي ځکه چې مونږ خو حقوق الله کې راضي او زکات چې د حقوق الله سره سره حقوق العباد کې راضي نو که فرض کو یو بنده زکات نه ورکي نو دا اصل کې دی د خلکو د غریبانو د کمزورو د مسکینانو حق چې دی نو هغه اصل کې وای او هغه باندې دی اصل کې هغه حق یې غصب کوي نو د دې خبرې با پوره پوره خیال ساتل پکار دي او د زکات نه علاوه نور هم ډیر شی خبرې چې دی نو دل پکا یو انسان له پکار دا چې هغه دی صدقات ورکي هغه دی نور خیرات ورکي لیکن کم از کم زکات ورکول د دې نه بغیر ګوره پیسې او مال او جائیداد او فصل دا ګوره بالکل ناپاکیږي نو نن مونږه دی وخت ته روسو پوری دومره سوالات واغستل شو اوس مونږه یو وړو غونتی وقفه واخلو او د وقفې نه پس به ان شاء الله نور سوالات سره ستاسو په خدمت کې زه حاضر یم محترم ناظرینو د وقفې نه پس یو ځل بیا پروگرام فکر امروز کې مونږه مختلف سوالات اخلو او دا غي د جواباتو کوشش وکړو تاسو فکر امروز ته خپل سوالات ایمیل په ذریعه سره هم را لګړئ شئ چې هغه تاسو په مخ کې په سکرین باندې با ډسپلی کیږي او دلته کې تاسو د دې ایڈریس ز تاسو ته ویم د دې پته ز تاسو ته ویم نو تاسو د ډاک په ذریعه او د کوریر په ذریعه سره هم دلته کې خپل خطونه را لګړئ شئ د فکر امروز نومې پروگرام د سوال په حواله سره د دې ایڈریس د دې چې مکان نمبر 61 یعنی یوشپیتم یا 61 سٹریٹ 4 یعنی گلے نمبر سلورما گلی نمبر 4 سیکٹر H2 فیز 2 یعنی فیز نمبر 2 حیات آباد پیخبر او ای میل بس تاسو په مخ کې وقتاً فوقتاً راضی نو پدې باندې تاسو زمانہ هر قسم له سوال چې دینو هغه ته پوښتول شي د حالات حاضر متعلق هم او د دین د اصول مطابق هم اوس په دې دویم سلاټ کې به زه یو خاص خبره واخلم چې هغه زمانہ سابقه سوال کې تپوس شو او هغه د ایران د ایټمی پروګرام باره کې وو نو زه به اول په هغه باندې په خپل نقطه نظر ستاسو په مخ کې به بیان کوم ایران ته چې څنګه هر یو ملک ته د پرمن ایټمی پروګرام حق دی نو ایران ته هم دا حق دی چې هغه د یو ایټمی پروګرام جوړ کړي د خپل توانایي د ذخیرو د پاره دې باندې هیڅ قسم لچې دینو سرکاوټ هغه د پاره نه دی پکار او که څوک په دې باندې سرکاوټ جوړی د دنیا د طرف نه نو دا رکاوټ چې دین دا به هر حال بالکل غلط دی عام طور باندې مونږ دلته کې دا خبره کوو چې په دې دنیا کې دوه قسم له پیمانی دي نو دا خبره بالکل ټیک ده په دې دنیا کې یو ملک د ځان د پاره جدا پیمانه ساتي او د بل ملک د پاره جدا پیمانه ساتي مثال په تور باندې امریکای ته وګوره دا غو کوشش دا دی چې هغه په ټوله دنیا کې چې کوم ایټمی توانایی ده نو په دې باندې قطغن او په دې باندې پابندۍ ولګي او هغه کوشش دا وکړي چې کم نه کم طاقتونه او کم نه کم ملکونه چې دي هغه دا ایټمی توانایی یا چې کوم دا نیوکلیر ټیکنالوژي دا حاصل کړي په دې کې هغه ډیر کوشش وکړ لیکن بهرحال انډیا حاصل کړه بهرحال پاکستان حاصل کړه او د حالاتو داسې تقاضا و چې هغه کې هغه په پاکستان باندې څه خاص پابندۍ نه لګولې شو بیا د اغې نه پس که تاسو وګورئ نو د ټولو نه غټ چې کوم د اغې د دوه عملی مثال دی او د دوغله پالیسۍ خبره ده نو هغه د اسرائیل په لحاظ سره ده چې اسرائیل چې دین هم نیوکلیر ټیکنالوژي خپل اغستې ده او تقریبا ویلې کیږي دا چې 50 یا 60 ایټم بمونه چې دین هغه هم تیار کړی دي نو که اسرائیل یې اغستې شنو ایران دی ولې وانختی تاهم چې ایران او موږ مسلمانان ملکونه په دې دنیا کې ژوندۍ پاتې کیږو، نو موږ به ګورو چې په دې دنیا کې کم حالات دي او په هغه حالاتو کې موږ له چې دي نو دې وختي څه پکار دي. دې وختي کې تاسو د دنیا صورت حال واخلئ، نو موږ مسلمانان په دې دنیا کې په طاقت لحاظ سره ډېر رستو یو، او موږ چې رستو یو نو خدای پاک یو ظالم بادشاہ نه دی چې موږ یې کنې په زور رستو پاتې کړي یو، نه، موږ لا د دې قابل نه یو. لیس للانسان الا ما سعا، موږ را د دې قابل نه یو. موږ کې هغه کمزوری دی او هغه غلطی دی چې د هغې په وجه باندې پروردګار نور قومونه مخکې کړي دي او موږ یې نه مخکې کړي. تاسو که خیال وکړئ، موږ کې تعلیم نشته، موږ کې جمهوریت نشته، موږ کې ټیکنالوژي نشته، موږ کې دیانتداری نشته، موږ کې رښتیا والی نشته، موږ کې د قانون پابندي نشته، او ډېرې خبرې دي چې دا په موږ کې هغه شانتې محنت نشته څنګه چې نورو دنیا خپل محنت کوي. نو ګورې اصل وجه دا ده، اصل وجه دا نه ده چې کنې پروردګار چې دی نو هغې لباس یو انعام ورکړی دی او موږ چې دی نو پروردګار کمزورې ساتل غواړي. اوس په دې دنیا کې په اقوام متحده کې 15 ملکونو سره ویټو پاور دی. دا ویټو پاور څه شی دی؟ دا ویټو پاور دی ته وایي چې لکه په یو کلي کې دوه څلور خانان دي، نو ظاهره ده چې هغه ټول کړی د هغې تابعدار دی، د هغې کلي عام انسان چې دی نو هغه د دې خانانو د فیصلې نه بغیر اړق هم نشي والی. نو دغه حل د دې دنیا دی چې په دې دنیا کې 15 خانان دي، هغه خانان چې دی نو د هغې نه بغیر په دې دنیا کې څوک چې دی نو هغې ورته د ژوندي پاتې کېدو موقع نه ورکوي. اوس ظاهره خبره ده چې دې لحاظ سره به موږ په دې دنیا کې به داسې طریقې سره کار کوو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب، نه هغه مقابل راشي چې موږ په هغې کې خراب شو، او نه چې دی نو داسې وشي چې موږ خپل هغه مقصد پرېږدو. نو د دې خاطره زما خیال داره چې دې وختي ایران لا دوه کارونه کول پکار دي. یو کار ایران لا دا کول پکار دي چې ایران دې څومره چې خپل ایټمي تنصیبات دي، دا د IAEA چې کوم اداره ده هغې ادارې ته د کولاو کی، ځکه چې هغه او تقریبا کولاو دي 90% کولاو دي، لیکن صرف 5 یا 10% چې دی نو هغې هغه کولاو لا نه ساتي. او ظاهره خبره ده چې دا کولاو نه ساتل هم د هغې حق دی، لیکن چې چونکې هغې په IAEA په معاهده باندې دستخط کړی دی نو دې د دستخط مطابق هغوی له دا کولاول پکار دي. نو په دې طریقې سره به د امریکې او د نورو ملکونو بهانه هم ختمه شي او ایران ته به دا موقع ملو شي چې هغه ډېره زر چې دی نو خپله توانایي چې دی نو د توانایي ضروریات په هغې پوره کولی شي او خپل تیل چې دی نو هغه برآمد کولی شي. نن په دې دنیا کې څنګه چې په سابقه پروګرامونو کې ما تاسو ته ویلو چې ترکی او ایران دا ډېر په تیزۍ سره چې دی نو په عالم اسلام کې مخکې را روان دي، او پاکستان خود شورو نه مخکې دی، لیکن تاهم پاکستان د دې فوجي حکومتونو پوجا باندې ډېر زیات رستو پاتې شو، کمزورې پاتې شو، او بیا د هغې نه پس د افغانستان او د کشمیر پوجا باندې هم پاکستان ته نقصان ورسېده، لیکن پاکستان خو هم بهرحال په دې کې مخکې موجود دی. د ایران د مخکې کېدو دپاره او د ترکی د نور هم مخکې کېدو دپاره یو شرط ایران له هم پوره کول پکار دي او یو شرط ترکی له هم پوره کول پکار دي. ایران له دا شرط پوره کول پکار دي چې په ایران کې په جمهوریت باندې صدا سي قانون دي چې د هغې په وجه باندې په جمهوریت کې په الیکشن کې د عوامو چې کوم اصل رائے ده نو هغه مخله ناراضي هغه نه منعکس کیږي. نو دا یو رکاوټ دی د دې پوجو باندې. الته کې مونږ داسې ویلو چې یو سیلیکټیو الیکشن دی، الته کې داسې انتخاب دی چې په هغه انتخاب کې فرض کو سلور کسانی، نو یو اداره د هغه اداره به دا فیصله وکړي چې نه په دې کې دا دوه کسان خو پکې نه وي او دا نور دوه کسان چې دي نو دا په میدان کې. نو ظاهره خبره ده چې دا خو یو انتخابي په دې طریقې سره سیاست نه شو، بلکې دا خو یو داسې خبره شوه چې تا مقرر کړه سه خلک چې هغې د انتخابو کې نور خلک دی دې تقرر نه وباسل. نو د ایران په قوم باندې زما پوره پوره اعتماد دی چې ایران به د جمهوریت په ذریعه سره ډېر خپل خپل فیصله کوي، لیکن تاهم په ایران کې چې دا کوم موجوده نظام دی د جمهوریت نو په دې کې دا یو خامی موجود ده، او د دې په وجه باندې نورو غټو ملکونو ته او دشمنو ملکونو ته دا موقع ملاویږي چې هغې په ایران باندې چې دی نو دا قسم له اعتراض وکړي. دویم نمبر خبره غزه د ترکی متعلق کول غواړم. د ترکی په آئین کې یو خبره داسې لیکلې ده چې هغه خبره مکمل طور باندې غیر جمهوری خبره ده، او یورپین یونین هم ترکی ته دا وایي چې کله پورې ستاسو په آئین کې دا خبره ده نو موږ تاسو چې دینو په یورپین یونین کې نشو اغستې. هغه خبره څه ده؟ هغه خبره دا ده چې د ترکی په آئین کې دا لیکلې دي چې فوج او آئینی عدالت دی چې کله اغواړي چې دا جمهوری حکومت سیکولرزم د لارې نه اوړېدو والی دی یا څه خاص خبرې نه اوړېدو والی دی، نو دی ته دا حق شته چې دی راشي، مداخلت وکړي، فوج قبضه وکړي، عدلیه دا اختیار ورکی چې دا حکومت چې دینو دا ختم دی. نو د دې په وجه باندې په ترکی کې ډیر زیات چې دینو هغه حکومتونه بدل شو، ترکی ته یو ډیر غټ نقصان ورسېده. او ظاهره ده چې دا یو غیر جمهوری خبره ده، ځکه چې د جمهوریت مطابق عوامو ته دا حق حاصل دی چې هغوی خپل حکمرانان چې دینو هغه به الیکټ کوي، هغوی به منتخب کوي. دا د فوج حق نه دی چې هغه به وایي چې کنې بس دا آئین ما جوړ کړی، نو د دې د بچاو دپاره بس زرا زما او چې یو ځل راشي نو بیا به چې دی نو هغه شپږ شپږ کاله او پنځه پنځه کاله چې دی نو هغه به بیا حکومت چلی. نو دا که ترکی دا رکاوټ ختم کړو او ایران هم په خپل انتخابي سیاست کې دا رکاوټ ختم کړو، نو زما یقین دی چې ایران او ترکی دواړه به په دې دنیا کې شاید چې د پاکستان نه بم ډیر پتی زی سره د عالم اسلام د قیادت لپاره به بالکل ځان تیار کړي. نو دا بهر حال زما یو سیاسي انالیسس دی او دا یو داسې تجزیه ده چې دا زه د دې دواړو ملکونو په انتهایي خیرخواه کې او د عالم اسلام په خیرخواه کې زه دا خبره کوم. اوس دې وخت موږ سره یو څو نور سوالات دي، دا ټول سوالات به موږ اخلو ځکه چې دا ټولې خبرې ټول یو بل سره انټرلینک دي، یعنی د دې یو بل سره یو پوره تعلق دی. دا دې وخت یو سوال موږ ته چې دینو د کراچۍ نه مسرت بي بیرالي کلی دی، هغوی دا سوال را لېږلی دی چې داسې اوشي نن سبا داسې یو سیستم راوتې دی چې په هغه سیستم کې د یو شی اصل قیمت چې ته په هغه سات باندې اخلي نو هغه لږ دی، او چې ته هغه شی په قسطونو کې اخلي نو بیا ستا دپاره هغوی هغه قیمت ډیر لګی. څومره ډیر لګی؟ یا اته فیصده ډیر لګی، یا لس فیصده ډیر لګی، یا پنځلس فیصده ډیر لګی، نو هغه بیا ستا دپاره چې هغه په قسطونو کې هغه خبره تقسیم کړي. نو آیا اسلامی لحاظ سره چې دینو دا څنګه دی؟ او دی دام وایي چې په هغې کې سره رقم چې دینو هغې په ایڈوانس کې واخلي او بیا اصل نور چې کوم قیمت دی نو دا هغې په وصولۍ په قسطونو کې. دا چې کوم خبره راغلې ده، تاسو که د دین علاوه دې خبرې ته سوچو کې نو په دې خبره کې به هر حال دی او عام انسان دپاره فائدې هم شته. فائدې په دې کې دا دي چې مثال په طور باندې یو بنده دی چې هغه ته د واشنګ مشین ضرورت دی، لیکن هغه د هغې دپاره پیسې نشي جمع کولې، او چې پیسې جمع کوي نو پیسې خو به هغه په یو کال کې جمع کوي. نو که هغه ته نن واشنګ مشین میلاو شو نو په دې یو کال کې چې هغه دا قسطونه ورکړي نو کم از کم دا یو کال خو به هغه د واشنګ مشین نه فایده به ومچته کوي. دغه حل د ګاډي دی، دغه حل د فریج دی، دغه حل د نورو ډیرو خبرو دی چې په دې کې به هر حال یو انسان ته فایده به هر حال موجود ده د دې قسطونو د دې سیستم په وجه. اوس سوال دا پیدا کیږي چې په دې اصل رقم باندې دا کم اضافي پیسې دي، نو آیا دا سود دی یا دا سود نه دی؟ نو زمونږ علما په دې کې په دوه حصو کې تقسیم دي. یو حصه دا وایي چې دا سود دی، لہذا دا طریقه چې دی نو دا غلطه ده او په دې طریقې باندې څه شی نه دی اغستل پکار. بل فریق دا وایي چې نه دا سود نه دی، او هغه د دې د نه سود کېدو دپاره څه دلیل ورکوي. ظاهره د دواړو سره دلایل موجود دي. نو د دې ګروپ دا چې کوم وایي چې دا سود دی، نو دی وایي چې ګوره دا خو داسې شوه لکه چې تا په قرض پیسې دې ورکړې او په هغې باندې چې دی نو تا د هغه نه سوایي پیسې واغستې. دا بل ګروپ دا وایي چې نه دا داسې نه ده، تا چې دی نو اغله پیسې نه دي ورکړي، تا یو شی اغستې دی او ته د هغې نه فایده وچته. دا ته چې کوم اضافي رقم د دې دپاره دا دکاندار اخلي، نو دا اضافي رقم اصل کې هغه د درې وجوهاتو باندې اخلي. یو هغه په دې وجه باندې اخلي چې هغه دلته کې چې دی نو د دې پیسې قیمت ورځ تر ورځه کمیږي او په دې باندې د هغه اختیار نشته. دویم نمبر، دا هغه تاله یو سرویس تر کوي، نو دا د سرویس اغستانه چارجز اخلي. ګوره هغه به اخر یو دکان جوړ کړي، نو د دکان به هغه کرایه ورکوي، د هغې دپاره به هغه نوکران ساتلي، د هغې د بجلی بل به ساتي، د هغې دپاره به هغه چې دی نو پوره رجسټرې به ساتي، ځان سره به اکاؤنټس د هغې چې دی نو مینټین کوي. نو دا هر څه چې هغه کوي نو په دې طریقې سره ظاهره ده چې د هغه ډېر لوی خرچ راځي، نو هغه به د دې سرویس چارجز به چې دی نو اخلي. دریم نمبر خبره په دې کې دا ده چې که فرض کو لکه دا پیسې د سره موجود وي نو دا پیسې د پدی دکان کې لګوله مستقله او دا پیسې نن دلته کې د سره موجود نه ده. نو لہذا دا د دواړو د پاره د فائدې او سودا ده، د اغستو د والد پاره هم او د خرصولو د پاره هم. او دوی دا هم وایي چې سود اصل کې دی ته وایي چې تا یو شی چاله قرض ورکو اغا د بل بنده مکمل طور باندې فنا کو بیا را پیدا کو بیا چې دینو تاره درکې لکه تا چاله پیسې په سود کې ورکړه نو هغه که پیسې وخوړه کنه بیا چې هغه تاله دا پیسې واپس کړي نو دوباره وای چې دینو د چرته نه پیدا کړي نو تاله به درکې کنه. نو دغه شانتې په دې طریقې سره که چا چاله پیسې ورکړه او که غنمې ورکړه او که بل سی ورله ورکړه نو دا سود دی. لیکن که فرض کو چا چاله په دې طریقې سره یو شی ورکو او په هغه شي نه هغه بل بنده چې دینو هغه لګیا د فایده اوچتوي نو دا به هر حال دغه د علماو ګروپ وایي چې دا سود نه دی. زما رائے پدې کې مینځومان کې دا زما رائے پدې کې دادا چې دا اصل کې هغه زید په کمزه کې چې حکومت له ریاست له راتلل پکار دي چې هغه باقاعده د دې لپاره قوانین جوړ کی. د قانون نه زما مطلب دادی چې پدې کې دواړو طرفونو ته استحصال نشي، نه د اغستو والا استحصال شي او نه د دکاندار استحصال شي، او باقاعده د دې لپاره حکومت یو قانون جوړ کی چې بای که څوک په قسطونو باندې یو شی اخلي نو دومره اضافه چې دی نو دا جایز ده، لکه یا لس فیصدی اضافه جایز ده یا پنځلس فیصدی اضافه چې دی نو دا جایز ده. که فرض کو د چا نه قسط پاتې شو نو بیا د هغې جرمانه چې دی نو هغه به څنګه ادا کیږي؟ نو ریاست له پکار دا ده، حکومت له پکار دا ده چې هغه دې باره کې باقاعده قانون جوړ کی. نو چې هغه دې باره کې باقاعده قانون جوړ کی نو د هغې فایده به چې دی نو هغه به هم دې پرچیزر ته وایي هم دې بایر ته وایي، یعنی هغه به هم خرڅولو والا ته به فایده وي هم به اغستو والا ته به فایده وي او په هغې کې به سود نه راځي، ځکه چې په هغې به کې باقاعده حکومت د هغې دپاره قوانین جوړ کړي دي د دواړو دپاره فایده ده. نو زما رایه چې دی نو په دې کې په مینځومان کې ده. فی الحال زه خپلو ناظرینو ته دا ویلی شم چې که فرض کو تاسو اندازه داسې لګوئ چې دا کم دی اضافه وي دا اضافه جایز ده، لکه جایز داسې ده چې روز تر روزه د پیسې قیمت کمیږي هغه پکې دی حساب کړی دی، بیا ورسره چې دی نو دی سرویس چارجز راغوستي دي هغه پکې حساب کړی دی، نو دا تقریبا داسې شوا چې لکه 10% ده، 12% ده، 15% ده، نو دا خو یقینا د جواز تر حد پورې راځي. زه به دا ویم چې په بعض صورتونو کې 18% به هم په جواز تر حد پورې راځي، لیکن که دا د 20% نه اوچته شوه، 25% شوه، 30% شوه، نو دا به هر حال بیا یو استحصال دی، دا بیا مناسب نه ده. او شاید چې په دې طریقې سره به بیا لکه داسې وایي چې کنه دکاندار به د دې بل انسان د دې دغه نه به ناجایزه فایده به اوچتوي. نو د دې خبرو که خیال وساتلی شو نو دا شی چې دی نو دا به هر حال په جواز کې دننه ناراضي. د دې نه پس یو بل سوال چې دی نو هغه غازی امان صاحب د پاره چنار نه کړی دی، لیکن د دې سوال له مخکې زه یو ځل بیا تاسو ته دا عرض کول غواړم چې په ایمیل ایډرس په وقتاً فوقتاً چې دی نو ستاسو په مخکې به په سکرین باندې به راځي، نو په هغې باندې تاسو د فکر امروز دپاره موږ ته ایمیل هم رالیږلی شي. او چې کوم د دې ځای ایډرس دی د خیبر نیوز د پېښور چې کوم دفتر دی، نو د دې ایډرس دا دی چې دا مکان نمبر 16 یعنی هاوس نمبر 61 دی او سټریټ نمبر 4 دی او سیکٹر چې دی نو دا H2 دی، فیس 2 دی، حیات آباد. نو په دې کې دا دلته کې د دې چینل آفیسز دي، نو دلته کې تاسو د خط په ذریعه سره هم زموږ نه هر قسم له تپوس تاسو کولی شئ. موږ کوشش دا کوو چې په هغې کې جواب تاسو د سیسوم راه د پورې زه د خپل حکیر یو علم مطابق جواب درکولی شم، نو هغه جواب زه تاسو له درکوم. یو بل سوال چې دی نو هغه د پاړه چنار نه غازی امان صاحب کړی دی، او هغه سوال دا دی چې بعضې خلق چې دی نو لاس ګوري او چاته د قسمت حال وی او بعضې خلق چې دی نو تعویزونه کوي، نو آیا دا شرک نه دی؟ نو دې باره کې به زه ستاسو په مخ کې خپل نقطه نظر به بیان کوم. زما نقطه نظر په دې کې دا دی چې تعویز جدا شی دی او دم اچول جدا شی دی. د دم اچولو دا چې کوم خبره ده دا د روایاتو نه ثابته ده، او دا دم څه شی دی؟ دا په اصل کې یو مریض ته یا چې کوم انسان ته څه ضرورت دی یا به یو تکلیف کې دی، نو هغه ته که د قرآن مجید ته څه آیات اووې یا د یو دعا وکړه چې کوم دعا حضور علیه الصلاۃ والسلام ته خولې ده، نو دا ظاهره خبره ده چې ثواب هم دی او ثواب سره سره دا نفسیاتی طور باندې هم هغه انسان ته یو تابیا ورکوي، هغه انسان ته یو نفسیاتی مضبوطیا ورکوي. نو د هغې په وجه باندې هغه بیماری سره مقابله کولی شي. دا ګوره یاد ساتئ چې د بیماری دا مقابله یوازې دوایی نه کوي، دا د انسان خپل عزم هم کوي چې کم ته ویل پاور ویلی کیږي، کم ته چې د انسان د اندرونی طاقت او صلاحیت ویلی کیږي. نو دا طاقت او صلاحیت چې کم دی دا اصل کې نفسیاتی طور باندې ډیر لوی د دې د مضبوطیا یو طریقه چې دا هغه د قرآن مجید تلاوت دی. نو دم اچول ډیر ښه شی دی. پاتې شو تعویز. نو تعویز چې کم دی نو دا اصل کې د دین نه ثابت شی نه دی، بلکې دا دی اگر چې هغه روایت او سند باندې د بعضو نورو علماو اعتراض دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د چا په مرای کې تعویز ولیدو نو هغه د هغه نګنې وشوکاو. نو گویا تعویز داسې شی دی چې د دینه که مونږ اجتناب وکړو نو دا زیاته خبره ده. اس هم په تعویز کې چې کوم الفاظ ما کم از کم لیدلی دي نو هغه داسې دي چې سخانی معنی یا جوړ کړي او په هغې کې سه لیکل کړي او هغه لیکل هم چې دی نو یا د قرآن نیمچا آیت وي یا سوي یا سوي، بل دا چې یو انسان خو خامخا به چې دی نو باتھروم ته به هم ځي او د هغه د خولې نه څه غلطي پلتې خبرې به هم کله ناکله بخیجي راخیجي. اخیر انسان خو کمزوری دی، نو که دا تعویز د لګولی نو شاید چې لکه مناسب خبره به نه وي. اوس پاتې شوه د دې نه پس دا چې لاس څوک چا لګوري او د قسمت حال ورته وایي. نو د دې لاس کتو او د قسمت د حال دا چې کم خلق کوي نو په دې کې لومبه خبره خدا دا چې که څوک د قسمت حال داسې بیانوي چې دا داسې ماته ته اوي او دا به لازمن داسې کیږي او دا خدای ستا په لاس کې لیکلی دي، نو دا شرک خو به هر حال نه دی لیکن گناه کبیره ضرور دی. ځکه چې د قسمت حال صرف یو الله ته معلوم دی او چې څوک دا وایي چې ماتم لکه ستا د قسمت حال معلوم شو نو دا گناه کبیره دی. او زه ځکه وایم چې دا شرک ته نه رسی چې به هر حال یو بنده چې دی نو هغه دا وایي چې کوم بنده دا لاس ګوري چې دا خدای ستا په دې لاس کې ګنې داسې دا خبرې لیکلی دي، ما خو صرف دا ګنې الوستې. نو لہذا دغه ځای کې هغه به هر حال د شرک هغې درجې ته ګورې نه رسی. شرک چې دی نو دا یو ډیر عظیم شی دی چې دا صرف د انتہائی عظیم خبرو د پاره چې دی نو موږ له ساتل پکار دي. شرک په اصل کې دې ته چې یو بنده کلاو کلاو د الله په ذات او د هغه په صفاتو کې نور شریک ګڼي او ځان ته پخپله مشرک وایي، نو ګورې دغه بنده چې دی نو هغه شرک شو. نور خو د شرک نه آلوده چې دی نو هغه عیسایان هم مسیحیان هم د شرک نه آلوده دي، لیکن قرآن هغې ته مشرکین نه وایي، قرآن هغې ته اهل کتاب وایي. دغه شان دی د یهودیانو بعضې عقیدې چې دي په هغې کې بعضې فرقې داسې دي چې هغه د شرک نه آلوده دي، لیکن قرآن مجید هغې ته هم اهل کتاب وایي، هغې مشرکینو سره نه یو ځای کوي. نو شرک اصل کې دغه شی نه دی، تاهم دا یو غلط کار دی. لیکن نفسیاتی طور باندې هم زه تاسو ته یو دوه خبرې کول غواړم، ځکه چې دا خبرې ډېرې اهم دي. لومبه خبره دا ده چې دا لاس قتل او د لاسو کې چې د ننه دا کمی کیلی دي، نو د دې نه لا تر نن تاریخ پورې علم نه دی جوړ شوی. علم دی ته وایي چې دوا او دوه سلور شنو دا علم دی. علم دی ته وایي چې یو شی ما ساینسي طور باندې ثابت کړ یا په تجربه کې مې راوستو. نو دا د لاسو نه چې څومره خبرې دي نو د دې نه دې طریقې سره علم بالکل نه دی جوړ شوی. دا وهم دی او دا ګمان دی او دا محض د بعضو خلکو یو امپریشن دی، دا د بعضو خلکو یو تاثر دی چې داسې ده. نو لہذا چې کله د یو شي نه علم نه جوړ شوی نو په هغې باندې یقین کول او د هغې مطابق چلیدل دا بالکل یو غلطه خبره ده. او دا ګوره انسان په وهم کې او په ګمان کې راولي. او چې یو ځل یو انسان وهمی شي نو ګوره دا یاد ساته چې د ژوندون خراب شي. دغه وجه ده چې زه تاسو ته دا هم ورس کوم چې دا په اخباراتو کې راځي چې یه هفته کیسا رہے گا او یه دن کیسا رہے گا او په هغې کې چې دین مختلفې خبرې لیکلي، دا هم ګوره بالکل علم نه دی، دا محض وهم دی، محض ظن دی، محض ګمان دی. او دا یاد ساته چې کم انسان په دې کې لړ شي نو دا غنه بیا وهمي جوړیږي، هغه یقین سره کار نشي کولای. یقین څه ته وایي؟ یقین دې ته وایي چې زما یقین دې په پروردګار باندې او پروردګار مال سه صلاحیت راکړی دی او مال سه عقل راکړی دی، د دې عقل پر رڼا کې به زه فیصلې کوم، د الله نه به زه د مدد سوال کوم او بس. نور بچی دی نو زه په دې خبره بالکل یقین نه ساتم چې زما په لاسو کې دالی کلی دی او زما چې دی نو فلانی برج دی او په برج کې چې دی نو یه هفته کیسا رہے گا دا چې کوم خلق دا جوړی نو هغه خپل قسمت بیا ولې چې دی نو نه ریټ کوي خپل قسمت چې دی نو دا هغه نه ولې هغه ډېرې غټې غټې فائدې نه اوچتی نو دا اصل کې د علم درجه چې دی نو دا دې خبرې بالکل نه دا اغستې نو لہذا دا فالگیری او د لاسو دا قتل او علم اعداد او دا قسم له چې څومره خبرې دي دا ان ساينټیفیک دي دا غیر علمی دي او دا غیر عقلی دي نو چې کله یو شی غیر عقلی شو او غیر علمی شو نو درې مطلب دا دی چې دغه شی باندې یقین ساتل یا دغه شی نه فایده اوچتول د دې اس حقیقت نشته نو چې کله دې یو شی حقیقت نه وي نو انسان له چریو په دې کې نه دی پریوتل پکار نو دا د دې لاسو دا چې کوم قتل دي نو د دې ما تاسو ته وې چې لومبه خبره خدا دا چې دا اسې که سو کې د خوند او د مزید لپاره اسې داسې دغه کې نو غزان له خبره ده لیکن که فرض کو سو کې بطور علم وې نو دا بطور علم بالکل د دې چې دینو سبو بنیاد نه دی جوړ دغه شانته بطور دلیل بطور ساينس د دې هیڅ بنیاد نشته نو دا قسم له څومره سزونه چي دي کم سزونه چي د ساينس او د علم نه ثابت نه دي او کم سزونه چې زمونږ د دین نه ثابت نه دي نو هغه خبرې چي دي د هغه پر وړاندې کې تلل دا انسان وهمي کوي او چې انسان وهمي شي نو بیا ظاهره ده چې د ژوند چي دي نو هغه خرابيږي سوالات خو موږ سره نور هم دلته کې لا موجود دي لیکن فی الحال چونکه د دې پروگرام وخت ختمیږي نو لہذا زه به د وخت دا پروگرام وایند اپ کولو طرف ته بلاړ شم یو ځل بیا به تاسو ته د دې ځای دا اډرس یې نه دا پته به درته ووایم چې دا مکان نمبر 61 دی سټریټ 4 دی سیکټر ایچ 2 دی او فیس 2 دی حیات آباد پشاور نو دا د دې ځای اډرس دی په دې اډرس باندې تاسو زما په نوم باندې یا د فکر امروز په نوم باندې خپل سوالات را لېږلی شئ زه به کوشش کوم چې په هغه کې تاسو له جواب درکم او زه به کوشش کوم چې په هغه کې څومره خبرې داسې وي چې هغه زما په دې محدود علم کې دننه دي نو هغه خبرې زه ستاسو په مخ کې وایم نن هم دې خبرو سره ستاسو نه اجازه غواړم ان شاء الله آئنده به اخیری دې پروګرام سره ستاسو خدمت کې حاضرېږم فی امان الله والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ